ماسک اند چې شای دغه سی کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویلي چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنګي جګړه ایزي یا جنګي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پوري په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسېدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بېخي ورځ نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي. د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي، په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو لغې جملې څخه د ملیټري ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده، د هغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت یې هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسېدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراض شي.
بالکل، عایشه صدیقی دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې، هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر کرکټه پورې.
نو دوی دغه خبره کوي، او که څه هم موږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلې خبره وکړه، نغویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوې دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي. خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په څلورمه باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زمګو بریدګرو هغوی حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله، نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغه کې وړنګېده او په هغې کې لسګونو کسان ته مرجوب له وخته، لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالي حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوځ ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وجل کېږي، هغوی ته مرجوب له جنگ دی جنگ. او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي، او دا غځې خلک اوس وایي چې موږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي، او کله به تورخم بند وي، کله به په بنو کې چاودنه کېږي، کله به په کابل کې چاودنه کېږي، څه فکر کوي؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپله د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. اوس تاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګه پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خوالته ومه چې بیا دای مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي.
البته وبخشئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. محمد صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې؟ دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان فوج د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم د افغانستان درغلی وو او له دې منصوبندۍ هلته کې شو باید موږ په دې علاقې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی وو قبایلي سیمو ته پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په صلاح باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوځ په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې هم کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کوم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا نه شپېته کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه خالد سهیل د خیبر پختونخوا چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پي او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې، اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګه ریډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګه ریډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای وه، یوه برخه به مخالفه وه. دا خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، اوس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوره یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نورې هم خراب سي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې و یا په 2014 کې و چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوره یا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او د دغه اور لمنه تر پنج اوس هغه ده لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټارې څخه هغه دی بنو ته راغله، اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته هغه اکوړه خطک ته را ورسېده. اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه ده د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړ یې ورسره کاوه او دغسې والوزاوه چې وایلو زاولو هغه د شپږ وو کسه ورسره مړه سول. یعنی تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمولحق په ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډېر زده کړې په حقاني مدرسه کې کړې دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي برید وشو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالۍ دغه خبره شروع شوې وه، په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومند صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهری دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و، هغه یو فلج انسان ولو. 1954 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایې مای اتنی جلدی مې زه وایې په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپله واسکټ یا دغه نه بدلومه لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دس از دوکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړیي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودي، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې.
مننه ګران صاحب، مننه. له همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب، له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
آزادی ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه د ورو پېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی ما. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولمان صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادېږي پسرلی ته ډالۍ سو، عنوان یې زما په یاد دی، پسرلی شو، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو تغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړ راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم، بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، څوک ول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟ داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، او وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو دم په ځان کې وروزه، هم مې خپله لیکل کول، او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې، ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، مونږ یو دکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و عذابو سره رابطه به یا به زخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه، نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو، د علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه، دغسې مختلف رابطې وې د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بله اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، میهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نوی ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، حتی د خپل رام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکه او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیره محدوده دوره وه. شیر دیارلس سوه شپېتم کال نه یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر میں نہ دینی کلا وہ ہے نظر شاعر پائس مانے درست نہیں چھ شاعر ہو شاعر شاعر ہو یا دوز ما ماضی دا مگر شاعرانہ ہویت نہ لرم.
بله بله مرزه پردی باندې وغږی چې مسافری دی ولی کوال په جنبه تمره غیز کی
مسافری کو څو ډول غیز کی یو دلتا چی ایجاد کئی دلتا جبا بلا دا دلتا پردن ارتو کیا تشایلی کی خو اغیر پارا باید اغا ابزار می کنا پردن مجلی پردن اتحادی پردن حکومتی جائزی اقوزامی یا مختلف غونډی نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پلی کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي. دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي. نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوخت دي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي. دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي. هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه سي چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغسې وخت نه وي هغسې لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره له دې چې دومره ستونزې دي بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي که نه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی. سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې هم که دي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لا نه مو راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې دغه شو همدلته پاتې شو. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې څه په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک غونډي وي د کتابونو مخکتنې په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول غدا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته. عوامل څه دي دا چې هر سوګلري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دي دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي.
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې یو مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاسي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجمنانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویل چې دغه ستونزې شته د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول باندې څومره هنري دی دا یو اړخ دی خو کوم او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي او خپله تولیدات کوم کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې هم ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم. یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلېرېش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي، به کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده کنه شته د نور ادبي برخې چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کومه چې مونږ باید یو تیاتر هم ولرو، مونږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. په دې لستون کو تا نژدې ده او مخاطبین د ټوک تي کنه. نو اول اوس وخت کې چون اگر که لندو کیسو یا معاصر ناولونو د شیر په پرتله د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی. نو که چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي.
بله اوس سولمال صاحب، بله ډېر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوي وایي، ګډ ټکي شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وایي. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولې که ضرورت یې بولې، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپله په استبدادي او توتالیریزم حاکم که یو ډول او دې فاجعه وزرګوله. څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسې هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کیږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
بل بل
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیاتو ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه که نه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرضاً بیا زمان غونډې هیواد کې که نه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه وي نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکل وي. خو په خارج کې هم داسې نه ده دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي فرضاً مخکې تاسې وویل که نه چې دلته ولې څوک نشي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي یو ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا هم ورځي د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې اوزل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او معنوي سپورټ یې کوم مرسته یې کوم او زما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته هم دا موقع راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ.
د ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.